ټاپي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته خراغلست. په دې خبرونه کې به واورئ چې په کابل کې د نادر خان غونډۍ ته څیرمه یوې درنې چاودنې او ورپسې نښتې لسګونه کسان ټپیان کړي دي، او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی کپتان حمید حسن په نړیوال جام کې د پرله پسې ماتو له کبله له خلکو بښنه غوښتې. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خبرو. خو لومړی خبرونه واورئ چې نوریاس نوری چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کابل کې د نننۍ چاودنې چې له شپېتو زیات کسان پکې ټپیان شوي مسؤلیت وسله والو طالبانو ومانه. پاکستاني رسنۍ وایي چې د دې هېواد صدر اعظم به په راتلونکو دونیو کې د امریکا د متحدو ایالتونو له ولسمشر سره وګوري. د روسي رسنۍ وایي اسرائیل د دمشق او هومس شاوخوا په دولتي ځواکونو پر پوځي سنګرونو هوایي حملې کړي دي. د خبرونو تفصیل. د کابل پل محمد خان سیمه کې له زورورې چاودنې وروسته ډزې روانې دي. په دې چاودنه کې د چارواکو په وینا له شپېتو زیات کسان ټپیان شوي دي. وسله والو طالبانو د دغه برید مسؤلیت منلی او ویلي دي چې دغه برید د دفاع وزارت په لوجستیک ریاست کړی دی. له دې مخکې د محمد کریم په نوم د پولیسو یوه افسر دا یوه موټر بم چاودنه وبلله چې د ده په وینا دفاع وزارت ودانۍ په مخ کې شوې ده.
دا خبره خصوصا مکه خبر
درکو خدامه کشیدیم
بس
خلک نه پوهیږي چې کاوه درخه بس وضعیت خراب است. د ازادي رادیو خبري الوی وسله والد چاودنه زایت نشدی ودانې تر نه وتی او له غزا دز کوي. پس مکه د امنیتي چارواکو ازادي رادیو ته وویل چې د ودانې د نه د تصفیوي عملیات روان دي. د افغانستان د روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار ازادي رادیو ته وویل چې په دې چاودنه کې د نه ماشومان په ګډون 15 شپې ته کسان ټپیان شوی دي. په کابل کې دغه برید داسې مهال کېږي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا تېره ورځ وویل چې سک پسرلی دی. تیر کال د همدې مودې په پرتله په کابل کې د ترهګرو بریدونو تلفات په سلو کې نوي کم شوي دي. دا برید داسې مهال کېږي چې نن هم په قطر کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي او د طالبانو د پلاوي ترمنځ خبرې روانې دي. په کابل کې د امریکا سفیر وایي هیواد په افغانستان کې د ډیموکراتیکو پروسو او د انتخاباتو د هغو زورګونو کارکوونکو کلک ملاتړ کوي چې ځانونه یې په خطر کې اچولي څو افغانان په شفافو معتبرو او خوندي انتخاباتو کې رایه ورکړي. جان بس تېره شپه په ټویټر کې په کندهار کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د اتو کارکوونکو او نورو ملکیانو وژنه وغندله. خغلی جان باس لیکلی چې طالبانو یو ور بیا د ملکی افغانانو وژنه جاری ساتلې. طالبانو ادعا کړې چې د شنبه نه وخت د کندهار د معروف ولسوالۍ پر ودانۍ په برید کې 50 سرتیري وژلي او 11 نورې ژوندې نیولې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له افغان امنیتي ادارو غوښتنه کړې چې د دوی د کارکوونکو کلک امنیت ونیسي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا وژل شو اتو کارکوونکو د انتخاباتو تقویتي نوملیکنه پر مخ وړله. د پکتیا چارواکي وایي په احمد ابا ولسوالۍ کې د مچلغو پر بند د وروستۍ برید څېړنه پیل شوې. د پکتیا د ولي ویان عبدالله حسرت د دغه برید او دواړو خواوو ته د مرګ ژوبلې په اړه وویل.
د شنبې په شپه د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ د مچلغو پر جوړېدونکي بند او کمربندي پوستو باندې د وسلوالو طالبانو او پاکستانی ترهګرو لخوا نه په ګډه بریدونه ترسره شول. د افغان هوایی او ځمکنیو ځواکونو لخوا نه په ځوابي بریدونو کې په دې کې 13 تنه د دوی وژل شوي دي، 12 تنه یې ټپیان دي. بدبختانه د نښتې په ترڅ کې د محافظت عامې 12 تنه سرتیرو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او شپږ نفره نور ټپیان دي چې وضعیت فعلا په نورمال حالت کې دی.
د والی ویاند وویل د پیښې د څېړنې په هدف سیمې ته د پکتیا امنیه قومندان ملي امنیت رئیس د تندرقول اردو د رستیزوال او نور امنیتي مسؤولین ورغلي دي. مچلغو د بند جوړېدو چارې چې څو کاله مخکې پیل شوي تر اوسه یې څو قراردادي کمپنۍ بدلې شوي او کار یې ډېر ورو روان دی. پاکستانی رسنی وایي چې د هیواد صدر اعظم عمران خان به روانه میاشت د امریکا د متحدو ایالتونو له ولسمشر ډونالد ترامپ سره وګوري. دواړه لوري هڅه کوي چې په خپلو کې ترنګلې اړیکې عادي حالت ته راوګرځوي. د پاکستان خبري سرچینو راپور ورکړی چې عمران خان به 19 ورځې وروسته متحدو ایالتونو ته خپل 15 ورځنی سفر پیل کړي. سپینې ماڼۍ سمدلاسه په دې اړه د تبصرې کولو غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. دا کتنه ښایي په داسې حال کې ترسره شي چې ډونالډ ترامپ اداره هڅه کوي چې له وسلوالو طالبانو سره په مذاکرو کې یوې موافقې ته ورسیږي، څو ورسره په افغانستان کې نږدې 13 کلنه جګړه پای ته ورسیږي. د امریکا متحدو ایالتونو او افغانستان په وار وار پر پاکستان تور لګولی چې په خپله خاوره کې طالبانو ته پناه ورکړي، خو اسلام آباد دا ادعا ردوي. د سوریې هغه رسنۍ چې د دولت په کنټرول کې دي نن سهار راپور ورکړی چې اسرائیل په دمشق او هومس کې د سوریې د دولتي ځواکونو پر پوځي سنگرونو هوایي حملې کړې دي. سانا خبری آژانس د سوریې د پوځي سرچینو په حواله چې نمونه نه دي اخیستل شوی راپور ورکړی چې د اسرائیل د جنگي الوتکو لخوا دغه توغول شوي مزایل د لبنان له فضایي حریم څخه تیر شوي دي. د اسرائیل د پوځي ویان نن د سوریې د دولتي آژانس د دا په اړه څه ویلو ډډه وکړه، خو ویان دغه راز وویل چې موږ له داسې راپورونو سره کوم ارتباط نه لرو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش وایي اقلیمي بدلونونه هر اونۍ ځمکه زیانمنوي. هغه خبرداری ورکړ چې په کار د دې یو ناورین د مخنیوي لپاره تدابیر ونیول شي. ښاغلي ګوتیرش پرون په ابزوي کې د اقلیم په اړه په یوه غونډه کې وویل، موږ دلته ذکر راټول شوي چې نړۍ د اقلیم له بیړني حالت سره مخامخ ده. د متحده عربی اماراتو په پلازمینه ابوظبي ښار کې پر یوې داسې کړنلارې کار روان دی چې راتلونکي سپتمبر میاشت په نیویارک کې د اقلیمي بدلونونو یوې غونډې ته وړاندې کیږي. د ابوظبي په غونډه کې د لسګونو هیوادونو استازي برخه اخلي او تمه ده چې د نړۍ د اقلیم د ساتنې لپاره سل طرحې په نیویارک کې لوی جلسې ته وړاندې شي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د ازادۍ رادیو له پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ په روانه خپرونه کې راپورونه او مرکې خپرو. وابوري چې په کابل کې د نادر خان غونډې ته څیرمه د دفاع وزارت د یو مرکز مخې ته نن یوه درنه چاودنه وشوه. ویل کیږي چې وسلوال ودانۍ ته ننوتی دي. د طالبانو دا حمله په داسې حال کې چې په قطر کې د سولې خبرې پر مثبته خوا روانې دي څه معنا؟
دغه اوسنۍ چاودنه په سل کې سل په قطر کې د امتیازاتو د ترلاسه کولو دپاره پلان شوې ده.
په نورو موضوعاتو کې، د هلمند ولایت په کجکی ولسوالۍ کې د هغو کورنیو خبر اخلو چې له یو کال راهیسې د طالبانو په محاصره کې دي.
موږ اوس سخت موادو سره په مشکلاتو کې یو چې د نورو شیانو سره هر کم چې کېدلی سوله، خو صرف د وړو سره موږ سخت په مشکلاتو کې راګیر.
او د نورو راپورونو تر څنګ په یوه مرکه کې به واورئ چې د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی کپتان حمید حسن په نړیوال جام کې د ملي لوبډلې د ماتو په اړه خبرې کوي.
ما نشو کوی چې زه نور بالینګ وکړم یا په میدان کې ودرېږم. که چیرې زه جوړ شاید دغه میچ سچویشن بدل وي په اخره کې.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام زما رایا زما حق خپرېږي. نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ. لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې مهم واوریدل، په کابل کې د نادر خان غونډې ته څیرمه د دفاع وزارت یو مرکز مخې ته نن سهار یوه درنه چاودنه وشوه. ویل کیږي چې له چاودنې وروسته وسلوال کسان دې ودانۍ ته ننوتی دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د کابل استودیو د ازادۍ رادیو خبریال اکرام الله اکرام په مستقیمه اړیکه سره دی. وروستي جزئیات اکرام صاحب څه دي؟
تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، چاودنه نن سهار 8:55 بجې رامنځته شوه. په سیمه کې لا هم د ډزو غږونه اوریدل کیږي. معنی دا چې دغه ودانۍ ته د افغانستان دفاع وزارت د لوجستیک ریاست ودانۍ ته ځینې وسلوال ننوتی دي او لا هم ډزې کوي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د رسنیو د واتس اپ په ګروپ کې لیکلي دي چې پیښه د شپاړسمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې رامنځته شوې ده. لومړی موټر بم وشو، دغې نه وروسته ځینې حمله کوونکي یو شمېر حمله کوونکي د غلطي او تعمیر ته ورننوتی دي او اوس مهال سیمه د خاصو امنیتي ځواکونو له لوري کلابند ده او هڅه کیږي چې دغه وسلوال له منځه یوړل شي. که څه هم دغه وسلوال شمېر لا تر دې دمه نه دی په ډاګه شوی او د کورنیو چارو وزارت هم د پیښې دقیق ځای چې د پیښې هدف څه دی، د حملې هدف څوک دي، دوی لا په دې اړه څه نه دي ویلي. خو ویل کېږي داسې چې د دفاع وزارت د لوجستیک ریاست په دغه سیمه کې موجود دی او په همدې باندې د همدې مخې ته دغه چاودنه شوې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحیدالله معیار ازادي راډیو ته تایید کړی ده چې د دې حملې د کابل بیلابیلو روغتونونو ته 15 تنه ټپیان چې په هغه کې 9 ماشومان دي او 1 تن وژل شوی ورول شوی دي.
تر اوسه 15 ټپیان زموږ شتخانه ته راوړل شوی چې په دې ټپیانو کې 9 تنه ماشومان دي. ټپیان ته په بیړنۍ توګه عاجلې مرستې وشوې او ټول احتمامات ورته ونیول شول او یو شهید هم زموږ شتخانه ته راوړل شوی.
په دغه سیمه کې تکل صاحب ځینې نورې دولتي ودانۍ هم موجودې دي چې هغه ته هم ځان رسیدلې دي. شاوخوا رهایشي کورونه دي، د اوسېدو کورونه دي چې هغه ته هم مالی زیانونه اوخ دي. د فوټبال فدراسیون د غلطه موجود دي، د اولمپیک ملي کمیټه، د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې مرستيال باور هوتک په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال ته ویلي دي چې په دغه حمله کې په دغه چاودنه کې ځینی ورزشکاران هم ټپیان شوي دي چې دقیق شمیر لا تر دې دمه نه دی معلوم. بل خو وسلوالو طالبانو دغه حمله مسولیت منلې دي. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد رسنیو ته پاسولي اعلامیه کې ویلي دي چې دوی د افغانستان د دفاع وزارت د لوجستیک پریاست باندې حمله کړې ده او زینو دولتي ځواکونو ته د ملي اردو ځواکونو ته مرګ جوړ لا اړولې ده. نو په سیمه کې لا هم د ډزو غږونه اوریدل کیږي. شاوخوا چې کوم کورونه دي او کوم عیني شاهدان دي، دوی د ډزو غږونه اوري. و به ګورو چې دا څو بجې پات رسیدي او د تلفات دقیق شمیر.
بله، تاسو وایئ چې د ډزو غږونه هم په سیمه کې اوریدل کیږي، د عیني شاهدانو له قوله، او د ازادۍ رادیو خبريال هم هلته په سیمه کې شته. هغه هم تاسو ویلي دي چې په سیمه کې ډزې روانې دي. په ځینو راپورونو کې ویل کیږي چې وسلوال ودانۍ ته ننوتلې، همدغې ودانۍ ته چې تر مخې 14 شوي. په دې اړه څه معلومات شته د چارواکو له قوله؟
د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمی هم دومره تایید کړی چې اول موټر بم 14 وشو، لاغن روسته 100 تنه حمله کوونکي د غلطي او تعمیر تنه نوري او خاص وکونه سیمې ته رسیدلې دي تر 100 دغه حمله کوونکي لبخو وغورځي او لمنځه یو سي.
شمیر معلوم دی؟
شمیر پاړی سندي ویل شي او دولت هم لا تر دې د شمیر پاړی سندي ویل چې 100 تنه دي، خو د جریان لري په سیمه کې. bale
ډیره زیاته مننه اکرام الله اکرام د ازادۍ رادیو خبريالو چې له کابل د نادر خان غونډې ته څیرمه د دفاع وزارت د یو مرکز مخې ته د چاودنې او ورپسې د احتمالي وسلواله نښتې په اړه معلومات راکول. د دې حمله مسؤلیت طالبانو منلی. یو شمیر امنیتي کارپوهان وایي چې دا چاودنه د قطر په روانو خبرو کې د امتیاز د اخیستو په هدف شوې ده. د امنیتي چارو کارپو باری آرز همداشان په مسلکی بنسټونو او ارګانونو کې او همدارز د هیواد په امنیتي ادارو کې د غیر مسلکی کسانو تقرر د دې پیښو د رامنځته کېدو یو عامل ګڼي. له ښاغلي آرز سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې د دې پیښې په اړه ترې پوښتلې دي.
نننی چاودنه بدبختانه ډېره زورور چاودنه وه او دا نامناسب روستنی هغه اقدامات چې مطلق د امتیاز اخستلو په موخه باندې ترسره کیږي. زه فکر کوم چې
کوم اقدامات به خیر تاسو کړی.
دا اوسنی چاودنه چې سوي ده دا په سل کې سل په قطر کې د امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره پلان شوی ده. بدبختانه سیاسی جوش او خروش و دی حتی رسیدلی دی چه اوس د ملکی خلقو د عام و مخلوق پا لوی شارو که د بدبختی لامل گرزیدلی دی راسی چه طول مسئولیت که وازی افغان زواکونو تا متوجه نکو
نو چه دی متوجه
نکو بخیر ارز کم پا یقین که تاسی ارزیابی که اولنجیز خیووینی کردار کرنی او دیسپلین نظم او تجهیزی دل نسبت پخواتا دا وسنی قطعات دیر تفاوت کری دی دلت خبر دادی چی او جگره دیر درانه جگره ده زتا استوایم په نیوزیلند کې پر مسجد کې هغه خلک وو چې څل په هارو پاپ ما بین کې په هغه سیمه مملکت کې یان تروریستي واقعات ممکن دي بیا افغانستان خو په اور کې ولاړ مملکت دی دلته خو ډیر ستر هیوادونه واړه واړه هیوادونه
امنیتي واخونه ډیر دي خو امنیتي تدابیر هم باید جدي وي یارسه
یقینا موږ دا نه وایو چې پر دې بسنه وکړو چې دغه کوم امنیتي امکانات چې اوس موجود دي دا د هیواد لپاره بالکل بسنه نه کوي دي کې ځینې نورې داخلي یا کورنۍ نیمګړتیاوې هم شتون لري هغه دا چې مسلکي کدرونه تاسو ته عینات اوري او وینې یاست مسلکی کدرونه پر حساس ځایو باندې نه دي ګمارل او ځینې داسې ګمارل کیږي چې هغوی بر علاوه د دې چې مسلکي نه وي بلکې خپلواک هم وي چې هر اجراات چې زړه وغواړي هغه وکړي دلته څه کورنۍ ناندري لکه څنګه چې تاسې په سیاسي برخه کې اختلافات په افغاني ټولنه کې ویني دغه متاسفانه دغه اختلافات و امنیتي برخو ته هم نفوذ کړی دی
د سیاسي امنیتي چارو کارپوه باري ارزو چې لازادې رادیو سره په خبرو کې د کابل ښار د نننۍ درنې چاودنې او د طالبانو د حمله په اړه خبرې کولې د کابل د نادر خان غونډې ته څیرمه سیمه کې د دفاع وزارت د یو مرکز مخې ته نن سهار یوه درنه چاودنه چې ویل کېږي په یو ټرک یا په یو لارې کې د ایښودل شویو چاودیدونکو موادو د چاودنې نتیجه وه نن دا پیښه وشوله او مسؤلیت یې طالبانو منلی دی او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تایید کړې ده چې په دې پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون له 15 کسانو زیات عام ولسي وګړي ټپیان شوي دي او یو کس وژل شوی دی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
لپی او استودیو غرمنۍ خبری مجله اوري قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور موضوعات او راپورونه هم لرو خو دا شیبه اقتصادي خبرونه واوري چې ناجیه ساپی چمتو کړی
د افغانستان د متشبسینو علي بورتوایی د پاکستان لورې پر افغان سوداګرو د تعرفو د لوړېدو ستونزه سلويخت سلنه هواره شوې ده د دغه بورت مشر رحم الدین حاجی اغا نن ازادي رادیو ته ویل حسي روان دي سو دغه ستونزه په اساسي توګه هواره شي
په څلور کې سلويخت هواره شوې دي اما شپته بیا پاته د خپل فرزای زه او مثلا زردالو چې په ډیر نظر او اتل زر ته بیرته کړې دي چې البته دا هم دغه ندی دا قابل د قبول د تجار او باغدارو د خلکو دا ندی په دې ارتباط کې دا بیرته خپل حالات راوړي
تر دې مخکې سوداګرو ویلي چې پاکستان پر افغان سوداګرو خپل تعرفه دوه برابر زیاته کړي چې دې کار ورته لوی اقتصادي زیانونه اړولې دي د ننګرهار د شینوارو په شپږو ولسوالیو کې د 50 میلیونه افغانیو په لګښت د لسو پروژو قراردادونه د سیمې له پراختیا شوراګانو سره لاسلیک شول د ننګرهار د کرنې رئیس ذبیح الله انزای وای دغه پروژه د شینوارو په اچین غنیخیلو سپینغر هسکمینه نازیان او دور بابا ولسوالیو کې د کانالونو او استنادي دیوالونو په برخه کې دي نوموړي وویل دغه پروژه د کرنې په وده او د کروندګرو د حاصلاتو په زیاتېدو کې رغنده رول لري او دا هم د کابل په شازاده سرای کې د زنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په ډیر ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اتیا افغانۍ اتیا پوله، یو اروپایي یورو یو نوي افغانۍ دیرش پوله، یو انګلیسي پاوند یو سلو یو افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال یو ویش افغانۍ پنځه دیرش پوله، زر ایراني تومان شپږ افغانۍ پنځه لس پوله، او زر پاکستانی کلداري پنځه سوه اته افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د کجکی په تنګي کې محاصره کورنۍ له بدو ورځو سره لاس ګرېوان دي. دا سیمه له څلورو کلونو راهیسې د طالبانو په کلابندۍ کې ده. په کابل وبخی په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی چې له یو کال وروسته بیا کجکی ته تللی دی وایي هغه کورنۍ چې څلور کاله وړاندې محاصره شوي دي ځینې شپې او ورځې په لوږه تېروي.
د تنګي هغه بازار چې کلونه وړاندې پکې د میلیونونو افغانیو راکړه ورکړه کېدله تړلی دی. دلته د محاصره تر سلو ډیرو کورنیو ماشومان لوبې کوي. ښوونځی رخصت دی. هغه ماشومان چې یو کال وړاندې مې لیدلي ول لویان سوي دي، خو لا هم په دې محاصره سیمه کې په خندا او خوشحالۍ وخت تېروي. ځوانان وایي د لشکرګاه او نورو سیمو د لیدلو ارمان لري. کجکی ته غځېدلې لار چې څلور کاله وړاندې د سختو جنګونو او بردونو له امله د طالبانو لاسته ولوېدل، لا هم د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې ده. د حکومت تر ولکې لاندې د تنګي په نوم دغه وړې جغرافیې ته هر ډول غذایي او نظامي توکي د هوا د لارې انتقالېږي. هغه هم په اونۍ او کله کله په څو اونیو کې یو ځل، خو یوازې هغه سرتیرو ته اکمالات او توکي وړل کېږي چې د برېښنا د یوې سترې فابریکې د امنیت لپاره په تپو او غرونو کې ځای په ځای دي. موږ هم د افغان هوایي ځواکونو په نوو بلاک هاک هلیکوپټرو کې کجکی ته راغلو. قومي مشر سفر محمد چې کلونه کېږي په تنګي کې د خپلې کورنۍ سره محاصره دی، د تیر کال دغه مهال راته ویلي ول په نس وږي دي، یوازې دومره خواړه ورته رسېږي چې ژوندي پاتې سي. سفر محمد دا ځل هم ورته خبرې وکړې. هغه ازادي راډیو ته وویل د نورو توکو سره ګزاره کېږي خو اوړه او ډوډۍ کمه ده او د دغه ډول ژوند نه پوزې ته راغلي دي.
موږ اوس سخت موادو سره په مشکلاتو کې چې پخوا مثلا موږ یو څه نه څه کوه چې د غنم کره کېدل، موږ د غنم رانیول، نو اوس هغه غنم نشته. نو موږ غواړو چې مثلا د پروازو د لارې څخه موږ ته امکانات برابر شي. د نور شیانو سره د هر کم چې کېدل سپله، خو صرف د وړو سره موږ سخت په مشکلاتو کې راګیر.
مشکل مډیر د چی؟
مشکل مډیر اول د وړو سره دی، دوهم نو خوراکي مواد هر شي سره دی، خو داسې شی نشته چې هغه دلته زیاتوالی ولري.
کله چې په 2015 میلادي کال کې وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو پر پوستو او کمربندونو بریدونو ته زور ورکړ، ډیرې سیمې سکوت شوې. یو شمیر کورنۍ د مجبوریت تنګې ته ولاړې چې تر اوسه محاصره پاتې دي. ځینو ته چې د کورنۍ غړي د عامه پروژو د ساتنې او محلي پولیسو سره دنده لري، یو اندازه خوراکي توکي رسېږي، خو اکثره د دوی د افغان ځواکونو څخه د خوراکي توکو پاتې سوي خوري. د دغو کورنیو جونیور راته وویل اکثر نړیوالې ادارې هم د دوی لوږې او بد حالت ته پاملرنه نه کوي.
دغه سور سلیپو د سرې میاشتې څه همدا غوښتنه ده چې موږ ته کومک وکړي، نو چې دی درته اوسې نه کومک راسره کړي چې نه دې راسره کړي. نو موږ چې راغلي دا د کوچنیان رانسې نه کوچنیان کډي او دا شان ستنه، خو دا باید کومک یو شی راسره وکړي. نو موږ هیڅ کومک شی نه دیدلی، ډېر وخت مې کېږي و کاله ته کالم کېږي هیڅ کومک نه.
د سرې میاشتې نو څوک نه دی راغلی چې کومک وکړي. نو موږ د چا څه پوښتنه وکړو چې کومک وکړي؟
غوښتنه مو څه ده؟
غوښتنه مو دغه ده چې کومک وکړي، یا په قیمت یا په همت، یا دغسې نیولې پارلار چې نو د خلکو یو ژوند غواړي نه غواړي.
کجکی د لشکرګاه په شمال کې تر سنگین او مساکله وروسته لري، خو پراخه د وګړو ډکه ولسوالۍ ده چې نږدې 15 سلنه سیمې د طالبانو په ولکه کې دي. دلته د محاصره کورنیو سره اکثره ښځې او ماشومان دي چې د جګړو او ناامنیو له امله کلونه ځورېږي او هر ورځ د امن او سولې دپاره انتظار باسي، څو د تور غرونو په منځ کې د راګیر او محاصره حالت څخه خلاص شي. محمود الاستایی د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تیز توپ اچونکی حمید حسن وای غوښتل چې له یو ورځنیو نړیوالو لوبو سره د افغانستان په بریا سره خدای پامني وکړي، خو بخت ورسره ملګرتیا ونه کړه. ښاغلی حسن د ازادۍ رادیو له خبریال محمد وصل وصال سره په نړیوال جام کې د افغانستان د پرله پسې ماتو او د خپلو راتلونکو پلانونو په اړه غږېدلی. حمید حسن د مرکې په پیل کې له خپلو مینهوالو د مننې ترڅنګ د پاکستان پر وړاندې د ملي لوبډلې د ماتې له کبله هم بخښنه وغوښته.
اول خو زه د ټول ملت نه بخښنه غواړم، ځکه داسې انجری سره زه مخ شوم چې که څوک کرکټ کوي سپورټس کوي هغه د هیمسترینګ په انجری باندې پوهیږي. ما نشو کولی چې زه نور بالینګ وکړم یا په میدان کې ودرېږم. که چیرې زه جوړ شاید دغه میچ سچویشن بدل وای. په اخره کې لوبه خو ماشاءالله ډېر زبردست و، شلکانو ډېر ښه فایټ وکړو.
له یو ورځنیو سیالیو څخه خدای پاماني هم وکړه. په دې اړه مینهوال ته څه وایې؟
د ټولو مینهوال نه د زړه له کومې مننه کوم چې همیشه یې دعاګانې موږ ته کړې دي. اسکر ما ته خنه هم ته غواړم، ځکه خدای شته دغه خیرنۍ ونډې زما د سرمانو چې زه لاړ شم. ډېر دردونکې، ډېر د زړه د درد نه زه دا خبرې کوم چې دغه میچ سره که ما غوښتو هغه شانتي ونه شو.
دوه نړیوال جامونه ته ولو بول د افغانستان لپاره کېدای شي هغه تجربې هغه خبرې چې تاسو د کړې دي دا به خامخا نورو ځوانانو ته انتقالوي رسوي. به څه به کوئ دینه وروسته؟
حتمان انشاءالله. کرکټ خو ما ټول نه دی پرېښی، ځکه خپل شل ورځې کرکټ ته به زه دوام ورکوم. صرف ونډه کرکټ پرېږدم، ما هغه د انجریانو د په خاطر باندې، ځکه لس ورځ ما دپاره لږ مشکل جوړیږي په فیوچر کې. نو په دې خاطر غواړم چې ونډه نور پرېږدم او شل ورځې کوم کرکټ چې دی تر 2000 پورې شاید یو دوه کاله نور هم وکړم، ځکه شارټ فارمیټ کرکټ ما ته ښی. او انشاءالله زما خپل زړه دا دی چې څونه زموږ ځوانان دي خاص کر فاست بالران بورډ نه به خاص درخواست کوم چې څو خدای کده سره برابر کړو. هغه سره زه خپل شخصي کار کوم تر څو افغانستان لپاره موږ بالران پیدا کړو.
د روان نړیوال جام نه چې افغانستان څنګه لوبي کړي او بایللې دي، ته د لوبغاړي په توګه چې د لوبډلې حساب څومره راځي؟
یاره کرشتیا درته هم څلور لوبې داسې دي چې موږ باید هغه ګټلې وای. لوبغاړو تر خپل خیر وسه پورې کوشش کړی دی، ایفرټ یې کړی دی. داسې نه ده چې موږ په اسانۍ هغه میچونه پرېښي دي. هغه مومنټم یو هغه د کیش کړلو لاس ته دې راغی که پرې دی. خو دغه ټیمونه دي، دوی بیا موقع نه درکوي درته. نو هماغه چې موږ هماغه د تجربې په حساب به بیا راشو، چې ځکه موږ دوی سره سره دوامداره میچونه نه کوو. نو د وقفې نه بعد چې میچونه راځي نو بیا دغه شانتې مشکلات راځي. نو شاید موږ سره له قسمت یاري کړی، نو کېدای شي موږ څلور میچه ګټلی وای. خو بیا هم د لوبغاړو خپل اخر حد پورې کوشش کړی، فټ کړی دی، یو مثبت کرکټ یې کړی دی. بدبختانه چې کوم میچ مو نه ګټلو، نو سټیل هغه یو میچ ته خریدي کې دغه ویسټ انډیز نه چې کومه لوبه پاتې ده، یو څه ناڅه په خپل لیسټ کې ځان سره د ګټې په حساب ایسو.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی کپتان او تیز توپ اچونکی حمید حسن و چیل آزادی رادیو سره په خبرو کې د نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د پرله پسې ماتو په اړه خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آزادی رادیو اونیز پروګرام زمرایا زما حق تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې اکرام الله اکرام ته غوږ شئ چې د لویدیز په مد چې د کابل په ورځپاڼو کې وبښئ د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
د کابل چاپ ورځپاڼو نن هم په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د روانو خبرو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. مسیر نا دولتي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي دي چې د خبرو په اووم پړاو کې د جوړجاړي شونتیا څومره ده. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې د دغو خبرو په اړه دواړه لوري که څه هم ډیر جزئیات نه ورکوي، خو په روانو مذاکرو کې د پرمختګونو خبره کوي. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو په اساس چې د دواړو لورو ترمنځ د ترهګرۍ پر تعریف هوکړه شوې، خو دا چې دغه هوکړه د طالبانو د اسلامي تحریک که د طالبانو د اسلامي امارت په نوم لاسلیک شي لا هم اختلاف شته. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې دغه شان د بین الافغاني خبرو او اوربند په څرنګوالي هم اختلافات شته او خبرې پرې روانې دي. د سرمقالې لیکوال لیکي چې دواړه لوري د مثبت تصویر ورکولو هڅه کوي او غواړي خلک هیلمن وساتي. په داسې حال کې چې له دې وړاندې هم همدا هڅه کېده، خو د شپږم پړاو خبرې له سختو ستونزو او شاتګونو سره ملې وي. سرمقالې لیکونکي باور لري چې دواړه لوري هڅه کوي پر یو بل خپلې غوښتنې ومني، ځکه یې خبرې ستونزمنې کړي دي. خو لیکوال لیکي چې نهیلي باید نشو او د یوې ښې پایلې انتظار وباسو. هشت سوب رسپانی هم همدی مسلې ته اشاره کړې او لیکلې دي چې د سولې په روانو خبرو کې ټولو اړخونو خپلې غوښتنې مطرح کړې دي. لیکوالی کې امریکا ته مهمه ده چې طالبان له القاعده نړیوالې تروریستي شبکې سره خپلې اړیکې پرې کړي او له ترهګرۍ سره د مبارزې ژمنه وکړي. همداشان طالبان بیا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش غواړي او افغان حکومت ته مهمه ده چې روانه جګړه ژر پای ته ورسیږي. خو د سرمقالې لیکوالی کې چې په دې ځای کې تر ټولو مهم د پاکستان نقش دی، ځکه د سرمقالې لیکونکي په باور که په افغانستان کې سیاسي حل رامنځته کیږي باید له پاکستانه د نورو تروریستي ډلو د ملاتړ په تړاو قوي تضمینونه واخیستل شي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې پاکستان هر وخت د خپلو ګټو د خوندي کولو په هدف هغه تروریستي ډلې حمایه کړي چې په افغانستان کې جګړه کوي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا لیکلي دي چې افغانان له جګړې ستړي دي او باید دا پړاو خبرې د سولې پیلامه شي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې طالبان په دې خاطر چې د سولې پر روانو خبرو کې خپله برخه ډېر